라디오. 라디오 아자디.
شنبه د سنبلې دوهمه د اګست له څلور وشتمې سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه جوړه خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خپرېږي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه. زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د ولسمشر کرزی په وینا لدی خبرو چې وای د طالبانو مشرانو د تویلې چې په افغانستان کې لروانو چاودنو او وژنو مش خبر نه یو چې څوک کوي، خو سمدستي خبرونه لرو. افغان ولسمشر د پاکستان د سفر پاړه د افغانستان د علماء او شورا لغړیو سره خبري وکړي. د پاکستان په پنجاب کې سنی او شیعه ډلو نشته کړي او امنیت شورا په لبنان کې د موټر بم دوی چاودنی په سختو ټکیو وغندلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر د علماء او د شورا لغړیو سره په کابل کې وکتل. په دې لیدنه کتنه کې حامد کرزی د علماو شورا غړیو ته د پاکستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر روان اونۍ پاکستان ته ولاړ شي. په دې ناسته کې چې پرون وشوه، د علماو شورا غړیو د مصر او سوریې حالاتو ته اندېښنه څرګنده کړه. ولسمشر کرزی هم وویل په سوریې کې د کیمیاوي وسلو له امله د سلګونو کسانو د وژل کېدو پر خبر ډېر خواشي نه دی. ولسمشر کرزی ویلي اوس مهال اسلامي نړۍ له یوې غټې ستونزې سره مخامخ ده او په کار ده د اصلاح لپاره یې جدي پاملرنه وشي. د درې ښځو په ګډون د یوې کورنۍ څلور غړي د کندوز بغلان په لاره کې د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي دي. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابري ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو د جمعې په ورځ په موټر کې سفر کاوه چې ناڅرګندو کسانو ورباندې ډزې وکړې. د ګوهر خان په وینا په دې پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي هم دي. د مرکزي بغلان ولسوال وسلوالو طالبانو د پیښې وبخښي د مرکزي بغلان ولسوال وسلوال طالبان د پیښې مسؤول بلل، خو تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کندهار د هغه کلي اوسیدونکو چې پکې امریکایي عسکر رابرټ بیلز شپاړس ملکیان وژلي وو د محکمې حکم سم ونه باله. له دې ډله ییزې وژنې ژغورل شویو او د وژل شویو د کورنیو غړیو وویل د رابرټ بیلز په پیښه کې سم عدالت ونه شو. په امریکا کې وی پوځي محکمې پرون رابرټ بیلز ته د داسې عمري بند سزا واوروله چې په ضمانت به نه خوشي کیږي. د محکمې له حکم وروسته یو افغان چې له څو تنو نورو سره په محکمه کې د شاهدي لپاره له افغانستان امریکا ته تللی وویل
یعنی موږ غوښتل چې موږ په امریکا کې موږ په پاک ورسېږو، موږ پاک نه ورسېږو.
رابرټ بیلز د جون په میاشت کې د اعدام له حکم د بچ کېدو لپاره خپل جرم ومانه او وی ویل چې دا کسان د وژل دي. پاکستانی پولیس وایي لږ تر لږه 15 تنه په پنجاب کې د دوو مذهبي سیاسي ډلو د نشتې پر مهال ووژل شول. پولیسو څرګنده کړه چې د سنی سخت دریزې اهل سنه و جماعه ګوند او د شیعه ډلې وحدت المسلمین غړیو د بکر په شاد کې د جمعې په ورځ ډزې سره وکړې. د پولیسو په وینا درې تنه ځای پر ځای ووژل شول او دوه نور چې کله روغتون ته لیږدېدل سا یې وخته. رپورټونه وایي چې نشته وروسته تر دې وشوه چې د اهل سنه و جماعه ډلې وحدت المسلمین ډله تورنه کړه چې د دوی یو غړی یې وژلی دی. د پاکستان امنیتي ځواکونه په دې ښار کې ځای پر ځای شوي دي. په وروستیو کلونو کې پاکستان د سختو فرقه یي شخړو ډګر شوی دی. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د یو جماعت ملا امام په 15 کاله بند محکوم شو. دغه ملا پاکستانی طالبانو ته د لسګونو زرو ډالرو د استولو په جرم کې په لاس لرلو متهم شو. اته اویا کلن حفیظ خان د مارچ په میاشت کې مجرم پیژندل شوی و چې له 2008 تر 2010 کلونو پورې 50,000 ډالر پاکستانی طالبانو ته لیږلي دي. امریکایي څارنوالانو وویل پر دغو پیسو وسلې اخیستل شوي دي چې له دغه ډول وسلو د امریکا او پاکستان د ګټو پر ضد استفاده کیږي. حفیظ خان دغه تور رد کړی او وایي چې دغه پیسې خپلې کورنۍ، ملګرو او په سوات کې یوې دیني مدرسې ته استولې دي. حافظ خان چې په امریکا کې زیږیدل دی په میامی کې په یو جماعت کې ملا و او د دې قضیې په تړاو د هغه دوه زامن هم ونیول شول خو هغوی ګناهګاره ونه پیژندل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا په لبنان کې د دوو موټر بم چاودنو غندنه وکړه. په دې دوو چاودنو کې لږ تر لږه 24 تنه ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. د امنیت په شورا کې په دې اړه یوه اعلامیه غوڅ اکثریت تصویب کړه. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې امنیت شورا د لبنان د ترابلس سنی میشت ښار په لمن کې د دوو جماعتونو مخې ته د جمعې د ورځې ترورستي برید محکوموي. په اعلامیه کې د لبنان د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې هیواد د بې ثباته کولو د هڅو په وړاندې خپل ملي وحدت وساتي. د امنیت شورا اعلامیه همدارس له لبنانیانو غوښتي دي چې د سوریې په شخړو کې لاسوهنه ونه کړي. په ترابلس کې چاودنې یوه اونۍ وروسته تر دې وشوې چې د بیروت په جنوب کې چې د حزب الله ډلې مرکز دی چاودنه وشوه. او وروستی خبردار چې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو په ټولې قاهرې کې خواره واره اعتراضونه وکړل. زرګونو اعتراض کوونکو د خپلو سیمو په ګاونډ کې له جوماتونو د باندې او د قاهرې د وړو سړکونو په اوږدو کې د پوس پر ضد شعارونه ورکړل. دوی په لویو واټونو او سړکونو کې له غونډو ډډه کوله ځکه هلته لا د مخه د حکومت امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. د جمعې د ورځې اعتراضونه داسې ښکارېدل لکه چې اخوان المسلمین پر انتقالي حکومت باندې خپل فشار ته دوام ورکوي. د خبرونه پای البته د افغانستان د سوشارونو د هوا حالات لرو.
سلام سهار منیک مرغه د هوا پیژندنی نړیوالو ادارو د کابل او دنل لوی شارنو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه په دې ډول اټکل کړی دی. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخه لوړ درجه 2.5 چټه 15، په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 3.0 چټه 19، په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخه لوړ درجه 15 چټه 18، په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی د تودوخه لوړ درجه 14 چټه 20، او په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 19 چټه 24.
له نجیبې زمان څخه مو د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو په ارتباط واورېدل. د ازادي راډیو پر روانه سهارنۍ خبرونه کې به وړاندې واورې چې حامد کرزی وایي د طالبانو مشرانو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې چاودنې دوی نه کوي او خلک نه وژني. بیا مو د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د شکایتونو د اوریدو د غړیو لغوره کولو خبره وو. دا به هم واورې چې د نورستان د نورګرام اوسیدونکو وایي سیلونو ځپلی یو خو په ولسوال پسې ګرځو. په روانه خبری مجله کې مو د مصر او سوریه له وروستیو حالاتو هم خبره وو. افغان ولسمشر وایي طالبانو افغان حکومت ته ویلي چې دوی خپله کوم اختیار نه لري او له هغو چاودنو او قتلونو چې کیږي هم خبر نه دي. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له ځینو غړیو سره د خبرو پر مهال طالبانو ته پیغام واستوه چې دې ډلې ته پکار دي ځان له مرییتوب څخه خلاص کړي. ولسمشر کرزی وویل هیله من دی چې پاکستان ته د ده سفر به د سوری په لاره کې د افغانستان هڅې د پاکستان ملاتړ خپل کړی شي. تاکل شوی ده چې روانه اونۍ حامد کرزی اسلام آباد ته ولاړ شي. فریده هوډ سیفی رپورټ لري.
افغان ولسمشر وایي طالبانو په دې وروستیو کې افغان حکومت ته ویلي چې دوی مطلقاً بې اختیاره دي او د هغو چاودنو او قتلونو په اړه چې د دوی په نامه کېږي خبر نه دي. د ولسمشر کرزي په وینا د طالبانو ډله له ځانه واک نه لري او دا موضوع د قطر په مسلې کې په ډیر وضاحت سره ولیدل شوه. ولسمشر کرزي پرون د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا له رئیس او غړو سره په کتو کې وویل دا چې طالبان له ځانه واک او اختیار ولري او کنه خو افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. په دې کتنې کې چې پرون له غرمې وروسته د جمهوري ریاست د ارګ په ماڼۍ کې وشوه ولسمشر کرزي وویل هیله من دی چې پاکستان ته د هغه نوی سفر به د پخوانیو برعکس ښې پایلې ولري. ولسمشر کرزي زیاته کړه له هیلو سره پاکستان ته ځي څو دا هیواد د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر په داسې حال کې کیږي چې له سور زورا په دې خوا د کونړ او نورستان پر ولایتونو د پاکستان لخوا توغندي ویشتل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د حملې غندلې دي او له پاکستان یې غوښتي چې پر افغانستان دا ډول بریدونه بند کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار وایي پاکستان ته پکار دی څو په عمل کې دا ثابته کړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینې اراده لري.
مناسبات هر دو کشور در گیره و همکاری های صمیمانه و صادقانه
قاسمیار وایي د دواړو هیوادونو اړیکی با د پاکستان پر رښتینو همکاریو پورې اړه ولري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابته کړي چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبري وشي. په افغانستان کې د موقت حکومت له پیل راهیسې تر اوسه 19 وارې ولسمشر کرزی پاکستان ته تللی خو دې سفرونو کومه قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې. ویل کېږي چې په ځینو مواردو کې کرزی دومره کړي چې په یو ډول د پاکستان پاملرنه جلب کړي خو د افغانستان د سولې او ثبات د تامین په برخه کې د پاکستان ژمنې تر اوسه عملي شوې نه دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غړیو د غوره کولو کمیټه نن د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړیو د غوره کولو لپاره کار پیلوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او د دې کمیټې ویان فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل سر لنه نه به دوی پر دې لارو چارو کار کوي څو په څو ورځو کې ولسمشر حامد کرزي ته 15 کسان معرفي کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له فضل هادي مسلم یار سره په دې اړه مرکه کړې.
مسلم یار صاحب دا به څور دوام وکړي چې بالاخره تاسو ولسمشر ته کسان اور غوره کوي 15 کسان اور معرفي کوي؟
موږ به کوشش کوو چې څوک نظري او خوشي او هغه خلک چې مراجعه کوي هغوی دپاره مخکې وخت ټاکل شوی. معلومېږي چې څو ورځې موږ د عرایضو او ثبتنام دپاره وخت ورکوو. بیا د هغې نه وروسته کله عرایض جمع شي بیا ګورو چې اسناد کتنې یو ورځ شوه، دوه ورځ شي، لس ورځې شي، څومره ورځې لګېږي. خو زموږ وعده دا کار شروع کوو.
دا ځل په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې ځینې ادارې داسې اندېښنه لري چې ګواکې د انتخابات کمیسیون لپاره چې کوم کسان تاسو غوره کړي او په هغه کې تر ډېره پورې د تلوار څخه کار تاسو اخیستی او یا داس کسان مو غوره کړي وو چې تر ډېره مو د هغوی مسلکیتوب یا معیاریتوب یا بهلویتوب ته مو پام نه و کړی. در دې انتقاد لکه کزوند فیفا ادارې چې دا انتقاد کړی دی، دا ځل به تاسو د شکایتونو اوریدلو کمیسیون لپاره له کوم معیارونو څخه کار اخی چې بیا دغه ډول انتقادونه ونسي او هغه ډول کسان چې وړ بیا هغه بلار سي دې کمیسیون ته؟
انتقاد مخه خلاصه ده، هر چا شاید ګروستم وشي مخکې شي بیا موږ تلوار نه کار نه اخیستی. موږ پر سوچ او فکر سره کار کړی او په دغه کمیټه کې د افغانستان مشران دي. فیفا خبره دلته زه راوم، هغوی تحلیل او ارزیابي خپله ده. موږ خپله ارزیابي او خپل هغه نهایت خپله فیصله په عدالت سره او په انصاف سره د هغه حکم له مخې ده چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون دپاره کوم قانون د ملي شورا نه تصویب شو او جمهور رئیس توشیح کړ د هغې په رڼا کښې ورلېږلي. راتلونکي به مو انشاءالله د شکایتو د کمیسیون دپاره چې کوم کار کوو نو هماغه معیارونه په نظر کښې نیول کېږي چې کوم قانون پیشبینې کړي دي او
خپله د مدني ټولنې یو غړی چې تر اوسه پورې تسته نه دی معرفي سوی، یعنې غړیتوب یې نه دی په دې کمیټه کې ترلاسه کړی، ځکه دوی خپل ترمنځ ځینې اختلافات ول. دغه اختلافات اوس حل سوي دي، یعنې دوی به هم ستاسو سره د شکایتونو کمیسیون د غړو په ټاکلو کې برخه واخلي که یا دوی لا تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې یو کس خپله تاسو ته در معرفي کړي؟
دوی حق ده یو تن باید راشي او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتو د مستقل کمیسیون د کمیشنرانو په انتخاب کې د ګزینش یا د غوراوي د کمیټې سره همکاري وکړي. دا دوی حق به قانون ورکړی دا چې دوی په هغه یو بخش کې یا په یو مرحله کښې ورشو توانېدی چې دا شي یو کس مارسي دي، دا دوی مشکل ده. فایده کښې مونږ سره کوم ملاحظه نه شته. مونږ هغه کوو ستاسو لاس نه چې خدای وکړي چې یو نفر مارې سبا را شي دوی یو نفر سره کښېني د رول په صفت، د یو عضو په صفت، د یو همکار په صفت.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې د راډیو له لارې اورېدلی شي. البته که چیرته انټرنیټ لرئ www.azadiradio.com او یا azadiradio.org ته ورشئ او هر ځای چې یاست ازادي راډیو پاکه صاف نیولی شئ. البته د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو زموږ مرکې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو خپاره شوی رپورټونه د متن په حساب باندې لوستلی شئ او همدارس د ازادي راډیو په پاڼه کې موږ تاسو لپاره ځینې لنډ فلمونه لرو چې په ټولنیزو چارو باندې دي او همدارس ځینې فلمونه مو سیاسي بڼه لري چې د افغانستان روان سیاسي حالات تاسو ته انځوروي. و به جواب 15 دقیقې دي لنډ خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر د علماو د شورا لغړیو سره پرون په کابل کې وکتل. په دې لیدنه کتنه کې حامد کرزی د علماو شورا غړیو ته د پاکستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د درې شزو په ګډون د وی کورنۍ څلور غړي د کندز بغلان په لار کې د وسلوالو کسانو لخوا پرون وژل شوې دي. د کندهار دغه کلی اوسیدونکو چې پکې امریکایي عسکر رابرټ بیلز پارس ملکیان وژلي وو د محکمې حکم سمونه بالا. محکمې رابرټ بیلز په عمری حبس محکوم کړ. پاکستانی پولیس وایي لشتر لږه 15 تنه په پنجاب کې د دوه مذهبي سیاسي ډلو د نشتې پر مهال پرون ووشل شول. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د یو جماعت ملا امام په 15 کال بند محکوم شو. دغه ملا پاکستانی طالبانو ته د لسګونو زرو ډالرو د استولو په جرم کې پولیس لرلو متهم شو. د ملګرو ملتو امنیت شورا په لبنان کې د دوو موټر بم چاودنو غندنه وکړه. په دې دوو چاودنو کې پرون لشتر لږه 240 تنه ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه خبره کړې دي. فرشته جلال زئی کتنه ورته کوي.
امریکایي پوځي رابرټ بیلز د شپارس ملکي افغانانو د وژلو په خاطر معذرت وغوښته. وی ویل چې د اله هم نه پوهیږي چې ولې دا کار کړی و. د امریکا چاپ ورځپاڼه نیویورک ټایمز په یو مقاله کې د رابرټ بیلز د خبرو دا برخه راخیستي چې ویلی دي زما دا کار ډیر بزدلانه و. زه هغو کسانو ته چې ما یې د کورنۍ غړي ورڅخه واخیستل ډیر زیات او له زړه خوښي نه یم. نیویورک ټایمز د دغه 30 کلن امریکایي پوځي په حواله لیکلي کله چې زه خپلو اولادونو ته ګورم نو پر هغو کسانو فکر کوم. زه پوهیږم چې ما د هغوی کورنۍ قتل کړی دي. نیویورک ټایمز لیکي بیلز په کندهار کې پر ملکي افغانانو د ډزو او د شپارستنو د وژلو په خاطر معذرت وغوښت خو ونه توانید چې خپل عمل توضیح کړي. بیلز ویلي پوهیږم چې یوازې معذرت غوښتل کفایت نه کوي. د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې یو لیکوال د آیا کامرون با د افغانانو پر ضد د چرچل له جګړې سبق زده کړي تر سرلیک لاندې د افغانستان په اړه په مقاله کې لیکي دا شوه چې صدر اعظم جیوټ کامرون لا هم په افغانستان کې د برېټانیا له روان پوځي ماموریت سره نږدې علاقه مند لري. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د اقتصادي ثبات د ټینګولو د تعلیمي سیستم او د عامل منفعه خدماتو د شکولو د نړیوالو بحرانونو لکه د سوریې حالات او په مصر کې د روانو ناکراریو د پای ته رسولو هڅې کیږي په دې خبره پوهېدل اسان کار دی چې ولې د افغانستان جګړه د ډیرو کسانو لپاره اولویت نه لري. د ټلیګراف زیاتوي لکه رئیس چې صدر اعظم ډیوډ کامرون په کار پیل کړی د افغانستان له جګړې سره د خپل شخصي علاقمندۍ په اړه زد او نقیص پیغامونه ورکړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د کار له پیل سره سم ویلی و چې د برېټانیا ځواکونه به ژر تر ژره ستنوي او د جګړې د پای ته رسولو د ستراتیژۍ له مخې به وروستی برېټانوي عسکر د راتلونکي کال تر پایه له دې هېواده ووځي. خو ډیوډ کامرون په دې هم پوهیږي چې باید دا ډاډ ترلاسه شي چې د برېټانوي عسکر تر وتلو وروسته به افغانستان یو ار بیا د برېټانیې د ملي ګټو لپاره د تهدید په مرکز نه بدلیږي. په همدې خاطر به د صدر اعظم کامرون لپاره د لومړیتوب ولري چې افغانستان د برېټانوي ځواکونو تر وتلو وروسته یو ار بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي. د مقالې لیکوال وایي د چرچل په وخت کې د برېټانیې ځواکونه د وسنیو طالبانو د نیکګانو او ورنیکګانو سره مخامخ وو او جګړه تر هغه وروسته ختمه شوه چې د جورج کوروزون په نوم د هند د چارو لپاره د دولت وزیر په خپل لقب مشانو سره مذاکره پیل کړه. لیکوال هیله څرګنده کړي چې کامرون او د هغه د ناټو متحدان به د چرچل له نصيحت کار واخلي چې ویلی وو تاسو به هیڅ کله هم یوازې د پاوز په مټ په یاغي قبایلو کې جګړه ونه ګټي.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې سیلابونو یې ځمکې کورونه باغونه او ژندې وړي دي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. په ولسوالي کې هم ولسوال نشته چې د دوی عریضې تصدیق کړي او مرستندویه ټولنو ته یې د مرستو لپاره واستوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ولسوال موندلی او مسله یې ورسره شریکه کړې.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو دوو اونیو کې د دوی په سیمه کې د زیاتو بارانونو د اورښت له امله سخت سیلابونه راوتلي، د خلکو ځمکې، کورونه، ژرندې او باغونه یې له منځه وړي دي، خو تر اوسه نه مرکزي حکومت او نه هم کومې مرستندویه ټولنې دوی سره کومک کړی دی. د نورګرام سیلاب ځپلې کورنۍ ویل تیرو څو ورځو یې عریضې په لاسونو کې نیولې، خو په ولسوالۍ کې نه ولسوال شته او نه هم کوم بل مسؤول چې د دوی عریضې تصدیق او مرستندوی مؤسسو ته یې معرفي کړي. د نورګرام ولسوال نعمت الله مسلم ازادي راډیو ته وویل په رښتیا هم چې په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه رسولي او دوی د سیلاب ځپلو ستونزې ولایت او مرکز ته رسولي دي.
دغه سرک بالکل له منځه وړی دی، زراعتي ځمکې ډېرې کمې او هغه هم د خوړونو غاړو څنډو ته همدایي، نو خام دغه ځمکې تقریبا د مساوي درې په بعضې ساحه چې دي هغه خراب کړي، بعضې خلکو کورونه یې له منځه وړي دي، د بعضې خلکو مالونه له منځه تللي دي، همدارنګې د ودوو درې بعضې کورونه هم ویجاړ کړي، ورسره د ځمکې ورسره تللي او جهند او وغیره دا د سیند په غاړو کې، نو دا له منځه وړي دي. دا خلک پرون راغلي دوی ته مونږ چې زمونږ وس کې څه وو هغه ورته ویلي او دغه موضوع مونږ د ولایت سره شامله کړي او انشاءالله د هغوی د ولایت مونږ ته هدایت راکوي چې څنګه کم امکانات وو انشاءالله او زمونږ په لاس کې وو، دا به انشاءالله د خلکو نه به پټ نه وي.
هغه وایي دی د اختر د ورځو لپاره کور ته تللی وو، اوس بیرته خپلې ولسوالۍ ته راستون شوی او چې د کومو کسانو عریضې له تصدیق پاتې وي هغه ټولې به تصدیق او اړوندو ادارو ته به یې ولیږي.
دا تمه هم داسې ده چې اختر رخصتیانو ته مونږ راغلي وو، دغه پرون مونږ تقریبا څه اندازه کیټونه دغه توزیع کړ، ماوین په ولسوالۍ کې موجود، زه په خپل دغه ولسوالۍ کې موجود یم.
د نورستان د والی وایاند عبدالظاهر بهان هم د خلکو ستونزې مانی او وایي چې تر اوسه یې د ولایت سیلاب ځپلو کورنیو سره هیڅ مرسته نه ده کړې او دوی له مرکزي دولت غواړي چې د نورستان خلکو سره له نور ولایتونو زیات کومکونه وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
وړاندې په روانه خبری مجله کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د وړو کښتیو له یو مالک سره شغیدلې یو چې په کابل کې لري، خو اوس نړیوال مسایل راخلو. په مصر کې لا هم د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پلویان د پوځ پر ضد اعتراضونه کوي. د جمعې پر ورځ دوی که څه هم لویو واټونو ته ونوتل، خو په خپلو سیمو کې پر لارو او له جوماتونو د باندې غونډې وکړې او د اعتراض غږ یې اوچت کړ. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له مصر سره د مرستو ځنډول نشي کولی چې د دې هیواد د موقت حکومت لخوا شوي کارونه بدل کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر په یوې مرکې کې چې پرون د امریکا له سی این این تلویزیون خپره شوه وویل هیواد ته یې پکار دي چې له مصر سره د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو په اړه په پریکړه کې محتاط واوسي. فریده هوډ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
د مصر د لری کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو په ټولې قاهرې کې خواره واره اعتراضونه وکړل. زرګونه اعتراض کوونکو د خپلو سیمو په گاوند کې له جوماتونو د باندې او د قاهرې د وړو سړکونو په اوږدو کې د جمعې په ورځ د پوځ پر ضد شعارونه ورکول. دوی په لویو واټونو او سړکونو کې له غونډو ډډه کوله، ځکه هلته لا د مخه د حکومت امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. د جمعې د ورځې اعتراضونه داسې ښکارېدل لکه چې اخوان المسلمین پر موقت حکومت باندې فشار ته دوام ورکوي. د اخوان المسلمین ګڼ شمېر مشران د تیرو څو ورځو په ترڅ کې نیول شوي دي او په سلګونه نور پټ دي. د جولای له درېیمې راهیسې چې ولسمشر مرسي له واکه لرې شوی دی، د ده د پلویانو او پوځ ترمنځ نښتو کې سلګونه مصریان وژل شوي دي. د جمعې د ورځې اعتراضونه تر هغه وروسته وشول چې د مرسي ځای ناستې پخانۍ لرې کړی شوی ولسمشر حسني مبارک چې مستبد بلل کېده له زندانه خوشې او په کور کې نظر بند کړ. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له مصر سره د مرستو ځنډول نشي کولی چې د دې هیواد د موقت حکومت لخوا شوي کارونه بدل کړي. اوباما په یوه مرکې کې چې پروند امریکا له سی این این ټلویزیون خبره شو ویل هیواد یې باید له مصر سره د یو میلیارډ ډالر مرستې د کمولو په اړه په پریکړې کې محتاط وي. دا پیسې تر ډیره حده د پوځي مرستو لپاره مصر ته ورکول کیږي. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا نه غواړي له داسې کارونو سره مرسته وکړي چې د دې هیواد د اصولو سره په مخالفت کې ښکاري. د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر اویل د مصر د پوز لخوا د محمد مرسی تر واکا له لری کیدو سمدستي وروسته دوی له مصر سره پوزي مرسته په دې خاطر ونه زندولې چې واشنگتن هیله درلوده چې د ډیپلوماسۍ له لارې د مصر پوز د محمد مرسی له پلویانو سره جوړ جوړې ته وهڅوي. خو د دې په وینا د مصر پوز له دې موقع ګټه وانه خسته.
خبري مجله اوري.
د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو احتمالي استعمال یو ډیره د اندېښنې وړ مسله ده. باراک اوباما وویل که چیرته دا تورونه پر سوریه ثابت شي نو د امریکا ځانګړې پاملرنه ورته ضروري ده. په دې ورستیو کې د سوریه د حکومت مخالفان وویل چې د ولسمشر بشار الاسد پلویانو دمشق ته نږدې واټونو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی چې تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړې ده چې د وژل شویو کسانو شمیر د کیمیاوي وسلو له امله 1300 پورې رسیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ په دې اړه له فریدي هوټ سیفي څخه اورو.
د امریکا ولسمشر په سوریه کې د کیمیاوي وسلو احتمالي استعمال ډیره د اندېښنې وړ مسله بللې ده. د امریکا ولسمشر د سی این این ټلویزیونی شبکې سره په یوه مرکې کې چې د جمعې پورې خبره شوه د سوریه له حکومت غوښتي چې سمدستي د ملګرو ملتونو په لټونکو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه څېړنه وکړي.
What we've seen indicates that this is clearly a big event of grave concern.
ولسمشر اوباما وایي موږ داسې نښې ولیدې د حالت په څرګنده توګه د اندېښنې وړ دی. موږ اوسمهال د نړیوالې ټولنې له ټولو غړو سره اړیکه نیولې. موږ به د ملګرو ملتونو له لارې مخته ولاړ شو او هڅه کوو څو د هغوی له لورې سمدستي اقدام وشي. موږ د سوریې له حکومت غوښتي څو اوسنۍ تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړي ځکه دا اوس د ملګرو ملتونو په لټون کې هلته حاضر دي. ولسمشر اوباما همداشان اویل کچرته په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه دا تورونه ثابت شینو د امریکا ځنګړې پاملرنه ورته ضروری ده. د امریکا ترڅنګ بریتانیا هم په دې اند چې د بشار الاسد د رژیم ځواکونه د مشق ته نږدې سیمو کې د کیمیاوي وسلو د استعمال مسؤل دي. په دې اړه د چهارشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د مخالفینو لخوا راپور خپور شوی وو چې د دمشق د ښار په یوه واټ کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله سلګونه تنه مړه شوي دي. د سوریې د رژیم مخالفینو د تلفاتو شمیر له 500 تر 1300 پورې اټکل کړی دی. خو د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلې د استعمال د تورونه چور رد کړی دی. په عین حال کې روسیه چې د بشار الاسد له متحدانو څخه ده د سوریې مخالفان تورنوي چې د دې احتمالي حمله په اړه د تحقیقاتو مخه نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سوریې پر رژیم د فشار د راوستلو پر غوښتنې هم نیوکې کړې دي. مسکو د جمعې په ورځ وویل د سوریې له حکومتې غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کیمیاوي موادو له متخصصینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته وکړي.
احمدی په راستول اس ام اس کې چې د اتصالاتو د شرکت لالارې ازادي راډیو ته را لېږلې دی لیکي له غزنی او ورشي هغه امریکایي عسكر چې شپاره افغانانی وشل دي هغه باید اعدام شي. جنت ګل میدان وردک نلي کې دلته خلک پولیس د طالبانو پونوم زوروي او نسی. یو بل اوریدون کې لیکلي د ننګرهار حصاره کولسوالي ډیره نه امن شوي. خوشحال لفغمان لي کې په پغمان کې جګړه ده او بختيار سليمان خيل د سروبي له وزبینه ګڼ اسمسونه را لشل دي. خو متاسفانه محتوای تیرو بیره شوی ده نه پی پوهیشو که دیشتی چی دی بیا هم اسمس را واسطه بی. اوسم دجوند رنگونه.
دجوند رنگونه
تازه شاد دران
تاسو دلته څه کار کوئ؟
مو کابل ژوند کې دغه ډولۍ او کشتۍ دغه مسل زه یم. دغه تقریبا څو کاله کېږي چې موږ راوړي د نورې وادو نه نورې وادو کوم ولیدل چې دغلته د ځوانانو لپاره تبلیغات ډېرې وي. موږ ویل چې دغه خپله وطن نه د شایوي سو ځوانانو لپاره تبلیغات جوړه شي او وایي لږ موږ لپاره مې
د اوس تاسو دلته راوړي څنګه د ځوانان په دې کې کېني خوند اخلي له دې نه؟
بخیر ډېر خوند اخلي ځوانان هم خوند اخلي او نوي ځوانان هم خوند اخلي. ډېر خلک راځي دلته. ځوانانو ډېر پورته کېږي او دا تقریبا د رخصتۍ په ورځو کې تفریح کې ډېر خلک راځي.
د ورځې به څو نفره له دې نه استفاده کوي په همدې کښتیو په دې ډالۍ کې څه کېني؟
تقریبا د رسمي ورځو کې کم نفرې وي، د رخصتۍ ورځو کې به ډېر وي. سل 200 نفره د رخصتۍ ورځو کې کار کوي. دا غي صاحب دی، د نفر حساب څو نفره څنګه پورته کېږي څو دورې غوښته هماغه حساب یې اخلو.
مثلا یو نفر که 15 دورې وغواړي ته 100 روپۍ ترې اخلي؟
15 دورې وغواړي لس روپۍ نه اخلو.
دا خبری مچله مو هم تمروه بلې یو سې سمیا بس تاسو وړاندې کوي سهار.